امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه ناشو آشنایم. نن د پنجشنبه ورځ د میزان د میاشتې 22مه د اکتوبر له 14 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا راډیو خپل مخمنۍ خپرونې پیلې. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اورئ.
نړیوالو مطبوعاتو راپورټ ورکړی دی چې په افغانستان کې د وروستیو جګړو له امله د امنیتي قواوو تلفات ډېر شوي دي. د امریکا پوځ ویلی دی چې نن په یمن کې د رادار درې مرکزونه وشتري دي، او د سوریې د بشري حقوقو مبارزان وایي چې د حلب په ښار کې د یاغیانو په مرکزونو باندې بیګا ټوله شپه هوایی بریدونه شوي دي.
قدر من اوریدونکو، د پوره خبرونه له اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم اوري. چارواکي وایي چې د فراه په ښار کې د طالبانو برید په شاتم باولې، په دې اړه د زیبا خادم مرکه د جنرال عبدالجلیل بختور سره اوري چې په فراه کې د طالبانو په خلاف د جګړې مشري کوي. په پاکستان کې د طالبانو د درې غړو د نیولو خبر خپور شوی دی، او اسلامي حزب د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمن د سولې د خبرو د پیل لپاره منځګړتوب ته چمتووالی ښودلی. رپورټونه وروسته اوري، اوس ورته پوره خبرونه زیبا خادم وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د فراه د ولایت چارواکي وایي چې د فراه په ښار کې د طالبانو برید بیګا شاته تمبولې ده. په دې باره کې مرکه لرو، د خبرونو نه وروسته اوریدئ شئ. نړیوالو مطبوعاتو رپورټ ورکړی دی چې په افغانستان کې د وروستیو جګړو له امله د امنیتي قواوو تلفات ډېر شوي دي. د ریټرز خبری آژانس د لشکرګانو رپورټ ورکړی دی چې یوازې په دې روانه هفته کې طالبانو سل پولیس او عسکر چې د چاینجیر نه د لشکرګاه په لورې عقب نشینی کوله وژلي دي. په رپورټ کې ویل شوي دي چې د افغانستان د قواوو شمیر د میاشتې 15000 کمیږي، خو یوازې 3000 نوي کسان ګمارل کیږي. د رپورټ له قوله په دغو 15000 کې د وژل شوو او ټپي شوو عسکرانو نه علاوه هغه عسکر هم شامل دي چې غیر حاضر دي. په راپورت کې د وژل شوو امنیتي قواوو دقیق شمیر نه دی ښودل شوی. رویټرز په خپل راپورت کې دا هم زیاته کړې ده چې د افغانستان امنیتي قواوو ته د میاشتې یوازې 3000 نوي کسان ګمارل کیږي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو، د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا پوځ وایي چې نن په یمن کې د رادار درې مرکزونه وشتري دي. امریکا دغه کار د دې لپاره کړی دی چې د یمن د هغې سیمې نه چې د حوثي یاغیانو په لاس کې دی، د امریکا په یوې جنګي بیړۍ پرون راکټونه فیر شوي وو. د رادار مرکزونه د امریکا د سمندري بیړۍ نه وشتل شوي دي. پنټاګان یوه بیانیه خپره کړې ده، وایي د امریکا مخربې بیړۍ د یمن سره نږدې د سرې بحیرې په غاړه د باب المندب د تنګي شمال خواته د رادار مرکزونه په تماها کروز راکټونو وویشتل. دغه بیانیه وایي چې د رادار د مرکزونو ورانول به د حوثي وسلوالو قابلیت کم کړي چې په آینده کې بیړۍ تعقیب او په نښه نشي کړی. د پنټاګان نطاق پیټر کوک دغه حملې د امریکا د پرسونلو او د بیړیو د حفاظت لپاره دفاعي حملې وبللې. د سوریې د بشري حقوقو مبارزان چې مرکز په برتانیې کې دی، وایي چې د حلب په ښار کې د یاغیانو په مرکزونو باندې بیګا ټوله شپه هوایی بریدونه شوي دي. بل پلو ته د حلب ښاروال هم ویلي دي چې په حلب کې وضعیت خراب دی او هر ورځ د لیزې وژنې کیږي. په دې هکله د امریکا غږ آشنا تلویزیون رپورټ واوري.
د حلب ښار د څو کلونو راهیسې د حکومت او یاغیانو ترمنځ ویشل شوی دی. د حلب خاروال بریتا حاج حسن د حلب نه سکای نیوز ته د سکایپ د لارې نه وویل چې په حلب خار کې هر ورځ ډله ایزه وژنه کیږي.
موږ په حلب کې هر ورځ د ډله ایزو وژنو له وضعیت څخه کړیږو. حلب هر ورځ سوځي.
خاروال حسن په تنده ژبه نړیواله ټولنه هم ملامت کړه چې دغه ډله ایزه وژنې ننداره کوي او هر څه نه لیدلی فکر کوي. بلخوا د روسیې جمهور رئیس د چهارشنبه په ورځ د فرانسې ټي اف یو تلویزیون ته وویل چې روسیا په سوریه کې د القاعده شبکې اړوند هغو وسلوالو سره جنګیږي چې په حلب کې ملکی خلک د ډال په توګه کاری.
متاسفانه چیرته چې نظامی عملیات کیږي بیګنا خلک پکې مري، خو موږ نه پریږدو چې ترهګر د ملکی خلکو منځ کې پټ شي او هغوی څخه د انساني سپر په توګه کار واخلي.
مقاماتو د چارشنبې په ورځ ویل چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د راتلونکي شنبې په ورځ د خپل روسی سیال سره په سویس کې د سوریې په اړه خبرې وکړي. سید سلیمان آشنا د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه خبرېږي. د تایلند پاچا چې د دنیا د ټولو پاچایانو نه ډېر کلونه پاچاهي وکړه وفات شوی دی. د شاهي ادارې د منابع د خبر په اساس د تایلند پاچا بومی بال ادولادی نن د اته اتیا کلونو په عمر وفات شو. هغه ډېره موده ناروغه و. اصلا تیر کال ټول وخت په بنکاک کې په روغتون کې بستر و. شاهي ماڼۍ وویل چې د یکشنبې د شپې رئیسې د پاچا حالت خراب شو. ډاکترانو ډېر کوشش وکړ خو پښتورګي له کاره ولوېدل. د تایلند 8.5 میلیون نفوسو ته د پاچا د مړینې خبر ډېر خواشینوونکی خبر و. پاچا بومی دال په 1946 کال کې په 13 کلنۍ کې د خپل 40 کلن ورور پاچا آنن موهی دال د مرموز مرګ نه وروسته چې معلومه نه شوه چا وویشته پاچا شو. د نایجیریا چارواکي وایي د چیباک د ښوونځي د تختول شوو نجونو نه چې په 2014 کال کې وسلوال ګروپ بوکو حرام تختولي 21 تنه جنکۍ خوشې شوي دي. د جمهور رئیس محمد بوهاري نطاق نن د پنجشنبې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې 21 نجونې د نایجیریا د مقاماتو سره دي. دغه نطاق معلم ګرباشي هو ویلي دي دا نجونې د جمهور رئیس بوهاري او د بوکو حرام ترمنځ د خبرو اترو په نتیجه کې خوشې شوي دي. دا خبرې د سره صلیب او د سویس د حکومت په منځګړتوب شوي دي. بوکو حرام د نایجیریا په شمال ختیځ کې د خپل 9 کلن بغاوت په دوران کې په ښوونځیو باندې حمله کړې دي. د بشري حقوقو یو ګروپ خبرداري ورکړی دی چې د ماليزیا حکومت د بیان د ازادۍ د محدودولو لپاره لدې کبل خپل دریځ سختوي چې په سوشل میډیا کې د عوامو په شمول عامو بحثونو یو ډول ویر خبره کړې ده. دغه رپورت په نیویارک کې ډیره د بشري حقوقو د سارنې مؤسسې نن په داسې حال کې خبر کړی دی چې اخواته د ماليزیا په صدر اعظم نجیب رزاق باندې د اداري فساد د تورونو له کبله فشار زیات شوی دی. دغه رپورت چې سلویخت پانې دی وایي د ماليزیا حکومت غواړي چې په دغو تورونو بحث کم شي او د هغو احتجاجونو مخه ونیول شي چې د نجیب رزاق استعفا غواړي. او د افریقایي اتحادیه یو ډله عسکر د مګدیشو نه بهر ګزمه کوي. دغه عسکر د درې زریدارو موټرو نه مخکې د دې لپاره پیاده روان دي چې هغه ماینونه پاکي چې د الشباب یاغیانو یې خېدي. هدف دا دی چې بمونه د چاودنو نه مخکې پیدا او شن کړي.
ګرانو هیوادوالو، له ګزار څخه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه ډاکټر نسرین ګوریا خیل د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
قدر من اوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو نو اوریدل ده. هم د روان خبرونه لمړی مطلب چې مرکه در تخبرو. بیګا طالبانو د فراد خار دروازو ته رسیدلی وو، خو قماندان عبدالجلیل بختور وی چې طالبان د خار نه 2 کیلومتره لری شړلی دي. د عبدالجلیل سره مرکه په ګډه ورو.
جنرال عبدالجلیل بختور صاحب، تاسو د فراد عملیاتو مشري لری، اوس دستی چیرې او امنیتی حالت فراه کې څنګه دی؟ داسې ویل کېږي چې طالبانو بیګا حمله کړې وه خار باندې.
طالبانو تقریبا 2 ورځې کېږي چې پر فراه باندې خپل تعرضات شروع کړي. فراه لوی لار چې کندهار او هرات خواته روانه ده، دا مسکوته ده. فران چې همدي ته هغه ځای هغه د دوی د خوا دوه ځایه تلاشي کېږي. او جنګ دا 3 ورځې شدت اخیستی. قومندان صاحب د قول اردو په خط کې پروت دی، خاتمو کوي. تقریبا 5 کیلومتره پیشروی لرو. من په تعداد کې چې واقعات چې پکښې 5 نفره تلفات لري.
کوم ځای کې پراته دي دوی؟ خار باندې بیګا حمله کړې وه.
طالبان بیخي دروازو ته رانږدې شوي وه.
ښه،
کوم د بالا بلوک سړک چې تیریږي دا سړک دوی مسدوده کړی دی. نن پر باغی پل باندې شروع شو، دوی ډېر تلفات درلوده او ډېر خمشینی هم وکړه.
خپل د افغانستان قواو ته څه تلفات ورسېدل؟ تا خو دا خو دستي معلومې دی شي. د ابل خوا خو تاسو ویلې چې ډېر تلفات ورسېدل. دې خوا ته څومره مړو زخمي دي؟
پولیس تلفات لري زه فکر کوم چې پلور پنځه نفر دي او د اردو تلفات خو بیخي کم دی. تلفات زموږ هوایي کو او ورکړي هغه د بین المللي او هغه بلونو څخه و او څه به هم زموږ د اردو ټول دغه منطقې چې دي د طالبان تر تصرف لاندې وي تقریبا ډېرې قدرې آزاد شي.
د خپل دغه تجربه په اساس چې تاسو وزغه خار کې خلکو ته ګوري د خلکو روحیه څنګه د سیمنګ اورو چې خلک د خار وتیلې دي او د وټو په حال کې دي نور موزي
اول مورځي راځي چې دغه دولت زما ته توقع وکړه او زه د هلیکوپټر په توسط را انتقال شم فراته دا د ټولو فرایانو روحیې فرق وکړي هغه کسان چې وته هغه پاته شو انشاءالله برای وړ مشورې ادبي شپې فرایانو حرام خوب کړی دی او جنگ مام انشاءالله نن مهار کوي زه فکر کوم چې په تاریخات په دغه زموږ لنډو منطقو کې دوی ونه لري.
اوس په کومو کومو منطقو کې پراته دي طالبان؟
طالبان فعلا اوس هغه د مسو کاریزونه هغه چې د خاک سفید دغه منطقو کې پراته دي، یعنی د فرا د ساحې څخه چې باغ پل په نامه دی او د دغه په نامه دی شوراو دغه منطقې د دوی څخه پاک شوي دي د برنسود په نامه ډېره مرکز دی په برنسود په نامه دغه ځای کې وچ د رود غاړه ده د فرا ته نږدې ده.
دا جنگ خو یوازې په فرا کې نه دی شروع شوی، ډېر خواوشاکې نورو ولایتونو کې هم جنګونه شته او روان دي. ولې مخکې د مخکې نه دغه فرا د جنگ د مخنیوي پیشبیني نه وه شوې چې طالبان بالکل رانږدې شوي نه وي فرا ته؟
ولا جنگ خو مخکې هم د فرا خلکو ولایتي د پیشنهاد د رئیس صاحب جمهور ډاکټر صاحب عبدالله وزیر صاحب دفاع سره کلی وو او څه مشکلاتونه شته جنګونه سره وغځېدل او دا موضوع دغه چې ځان په ځان پاته شو تر څو چې دغه مرحلې ته ورسېده. هم فکر کوم چې دا جنګ به فعلاً چې وو دا کمپنی چې دی تر څه به دوامدار شي لکه د هلمند پاکستانیان هم ډېر یو ځای شوي دي او د دوی فوس په ساحې کې هم ډېر دی څنګه چې دغه زموږ د بالا بلوک چې زه خپله د بالا بلوک د قرې یم ډېر تعرقات زموږ د خپل دغه طالبانو دي چې هغه هغه رقم روزل شوي خلک دي او زه چې پوهېږم دا دوی ته یو روجسي کمپانات دغه سړي هم شاوخوا ته ورته راځي.
نو چاره یې نه لري چې چاره یې څنګه وکړي؟
ولې موږ اردو لرو هغه فوقالعاده تجارب لري هغه سلا لري.
تاسو وایئ چې دا جنگ به دوامداري لکه هلمند غوندې وضعیت بری شي په فراق کې مشکل خېد شي دی
دا کار خو د قومندان صاحب ټول اردو دی دی خو زه فکر کوم چې تاسو پر شا شو جنگ به سبا ته یا بل سبا ته چې دغه فراق د دروازې څخه شروع شي بیا پر خیرات قنار لارې ته غزيږي تر هغه ځای به شي.
ډېر تشکر جنرال صاحب عبدالجلیل بختوار کوم ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2129 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، اسلامي حزب د افغان حکومت او د وسلواله طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پای لپاره منځګړی توپ ته چمتواله خودلې او ویلي دي چې که افغان حکومت له دوی نه غوښتنه وکړي دوی کولی شي چې وسلواله طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د افغانستان د سولې عالی شورا د اسلامي حزب له دغه وړاندیز نه هرکلی کوي خو ټینګار کوي چې د سولې هر ډول خبرې باید د دې شورا تر مدیریت لاندې ترسره شي. په موقع په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر رالیږلی رپورټ ته.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب وایي که افغان حکومت غواړي دغه ګوند د وسلوالو طالبانو له ډلو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره منځګړیتوب کولی شي. د اسلامي حزب د مرکچی پلاوی غړي عتیق الله صافی امریکا غږ ته وویل له افغان حکومت سره د سولې موافقه په همدې هدف لاسلیک شوې ده چې له مخې په افغانستان کې تلپاتې سوله رامنځته شي. ښاغلي صافی ادعا وکړه چې د افغانستان اسلامي حزب د وسلوالو طالبانو په ډلو کې پراخ نفوذ لري او له دې لارې کولی شي چې دا ډلې د سولې خبرو ته حاضر کړي.
لاره کې وړو چې څومره څه زر کېږي چې طالبان او دولت ترمنځ هم خبرې شروع شي او صلح راشي. ملت دا غواړي، ولس دا غواړي. هغه ملکونه چې په افغانستان کې څو کاله دلته وو هغوی هم د جنگ نتیجه ولیدله چې جنگ بغیر تاوان دی ته نور هیڅ څه ونه رسول. نو موږ ترخم اندازې معلومات لرو هغه هیوادونه هم اوس دته قانع شوي دي چې په افغانستان کې صلح راشي.
د ښاغلي صافي پر وینا د وسلوالو طالبانو یو شمېر مطره او قومندانانو له اسلامي حزب سره په خصوصي اړیکو کې ویلي که دولت په صادقانه توګه له اسلامي حزب سره د سولې موافقه عملي کړي هغوی هم د سولې خبرو ته چمتو دي. د اسلامي زب د مرکچی پلاوی غړي د دغو طالب قماندانانو نمونه وانه خستل خو ویل چې دا قماندانان د مولوی هبت الله خونزاده او د مولا رسول دلو پوری تړاو لري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالی شورا د اسلامي زب د دغه وړاندیز هرکلی کړی دی. د دغې شورا یو مرستیال مولوي عبدالخبیر وچقون امریکا غږ ته وویل د سولې د موافقې له مخې اسلامي زب ژمن دی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره هلې ځلې وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې دا خبرې باید د سولې د عالي شورا تر مدیریت لاندې ترسره شي.
د افغانستان دننه کوم ډلې هغه سره تماس نیولی دی موږ بیا د هر کله کو چې هر خبري اترې چې د افغانستان د سولې د ثبات باندې تمامي کې موږ هغه استقبال کوو، اما په دې شرط چې سوله مدیریت او نظارت د شورای عالی سول په غاړه کې ده، سول او مذاکرې نه نظارت کوي او هغه ته پرمخ بیایي.
د افغانستان اسلامي حزب په داسې حال کې د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل لپاره منځګړیتوب ته چمتووالی ښودلی چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د دغه هیواد په بلوچستان ایالت کې د وسلوالو طالبانو درې لوړ پوړي چارواکي نیولي دي. که څه هم لا تر اوسه د پاکستان او افغانستان حکومتونو په رسمي توګه په بلوچستان ایالت کې د طالب چارواکو د نیولو په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده چې د وسلوالو طالبانو اړوند مسایل له نږدې ساري په دې باور دی چې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ یو لړ اختلافات راپورته شوي چې له همدې عمله پاکستان د طالب چارواکو په نیولو لاس پورې کړی دی.
د دې د نیولو اصلي هدف دا دی چې طالبان اوس په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته پراخوالی ورکړي دي او جنگونه ډېر په شدت سره روان دي. دوی غواړي چې په افغانستان کې یو جغرافیا ځانته غوره کړي او دلته اوسېږي. پاکستانیان په همدغه دلیل ډېر د دې حالت څخه نگران دي او داسې فکر کوي چې طالبان که لاړ شي افغانستان ته بیا د موږ د هغه نفوذ څخه چې اوسي خو بیا پاکستان نشي کولی چې د طالبانو په نامه د بین المللي ټولنې څخه امتیاز ترلاسه
کړي. لا بلې خوا د پخواني حکومت یو شمېر امنیتي چارواکي په اوس وخت کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو پر ځای د هغوی پر ځپلو ټینګار کوي. د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس امرالله صالح نن په یوې خبري غونډه کې وویل سوله یو الهي امر او د ټولو افغانانو غوښتنه ده، خو د عذر او زاریو له لارې نه ترلاسه کیږي. هغه ویل سوله د تفاهم او مذاکرې له لارې هغه مهال راتلی شي چې په حالت او وضعیت کې دوه بدلونونه راشي، یا دا چې یوه خوا د جګړې په ډګر کې برلاسه شي او یا دا چې د جګړې په ډګر کې د قواوو توازن رامنځته شي. د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس پر وینا لومړنی حالت د افغان حکومت لپاره یو خوب دی او د قواوو ترمنځ توازن به افغانستان له یو بل ناورین سره مخ او په دغه هیواد کې به سیاسي واک په دوو برخو وویشي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په تیرو 15 کلونو کې د افغان حکومت د سولې پر لپسې غږونو ته منفي ځوابونه ویلي دي چې ان د افغان سولې په تړاو د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان د استازو ترمنځ د څلور اړخیزو خبرو نتایجو هم طالبان د سولې میز ته حاضر نه کړل. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
په پاکستان کې د طالبانو د درې غړو د نیولو خبر خپور شوی دی. افغان حکومت وایي چې د پاکستان حکومت باید د طالب نیول شوي غړي کابل ته وسپاري. د ولسمشر د ویان مرسیال دواخان مینپال وایي که څه هم پاکستان دغه موضوع په رسمي توګه له افغانستان سره شریکه کړې نه ده، خو که د نیولو خبرې رښتیایي باید افغانستان ته وسپارل شي. د وحیدالله فیضي په رپورټ کې نور جزئیات اورو.
په افغانستان کې د جګړې په زیاتېدو سره د طالبانو ځینې غړي په پاکستان کې نیول شوي دي. د رپورټونو پر اساس په نیول شوي کسانو کې مولوي احمد الله نانی د طالبانو جلب او جذب مسول، ملا سلیمان آغا د دایکوندی لپاره طالبانو والی او مولوي سمد ثانی د طالبانو اقتصادي کمیسیون غړي شامل دي. کارپوهان وایي طالبان د خپل منځیو اختلافاتو له کبله د پاکستان استخباراتو دغه طالبان نیولي دي.
د دغو کسانو نیول له افغانستان سره ضد کول دي. دوی هغه کسانو چې په یو ډول د سولې خبرو تازه رو او ملا رسول ډلې ته نږدې و چې جدا شوي، نو ځکه نیول شوي، نه له افغانستان سره د همکارۍ لپاره.
د طالبان د غړي په بیلابیلو وختونو کې نیول شوي دي. ملا سلیمان آغا د اګست په ورستیو کې د اسحاق آباد په سیمه کې نیول شوی. مولوي عبدالصمد ثانی د افغانستان پر امریکایي پوهنتون تر برید دوه ورځې وروسته نیول شوی او مولوي احمد الله نانی تیره شپه په اسحاق آباد سیمه کې نیول شوی دی. د طالبان د اړوند مسایلو کارپو وحید مجده وایي دا کسان له دې کبله نیول شوي چې هڅه یې کوله د پاکستان له نظره ځان پټ کړي.
پاکستانیان په همدغه دلیل ډېر له دې حالت څخه نگران دي او داسې فکر کوي چې طالبان که لاړ شي افغانستان ته بیا د موږ د هغه نفوذ څخه چې اوزي خو بیا پاکستان نشي کولای چې د طالبانو په نامه د بین المللي ټولنې څخه امتیاز ترلاسه کړي.
خود طالبان د ډلې په خوانې غړي اکبر اغا وایي چې نیول شوي کسان د افغانستان له روانې جګړې سره اړیکه لري، په دې معنی چې پر پاکستان د امریکا د فشار په پایله کې دغه کسان نیول شوي دي.
دلته په پرا کې جنگونه سخت پلو او په روزګان کې مسوله په هلمند کې د ډېر وخت او طالبانو ډېر مختتګ وکړي، او دغه رنګه په کندوز کې او دغه رنګه په نورو ولایتو کې زما فکر باندې په دې نتیجه کې پاکستان باندې د امریکایانو فشار چې د دې فشار په نتیجه کې دا راووتل چې دا خلک د طالبانو مشران خلک و دا د سګرس و څو په دې ځای باندې سولت راسي.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې طالبان نیول شوي غړي باید افغانستان ته وسپارل شي.
د پاکستان د حکومت له طرف د طالبانو د ځینو غړو د نیولو ادعا د افغانستان د حکومت سره نه ده شریک شوی. بنان د افغانستان حکومت دا خبره نشي تاییدولی. په تیر کې د پاکستان حکومت د طالبانو ځینې مشران گرفتار کړي خو هغه له ځان سره ساتلي دي. د افغانستان د حکومت غوښتنه دا ده چې تر نیولو وروسته سمدستي د افغانستان حکومت ته وسپاري.
په پاکستان کې طالبان د ځینو غړو نیول کېدل په داسې وخت کې دي چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. خود دغه کسان له نیول کېدو سره تمه ده چې د جګړې په روان بهیر کې بدلون راشي. وحیدالله فیضی، آشنا تلویزیون، کابل.
پاکستان څخه راستنېدونکو افغان ماشومانو ته اوس په پاکستان کې د پولیو څاڅکي یا د ګزان د مخنیوي واکسین نه کېږي. هغه مهاجر کورنۍ چې له پاکستان نه افغانستان ته راستنېږي، هېواد ته له رسېدو سره سم خپل ماشومانو ته د ګزان ضد واکسین وکړي او د فلج له ناروغۍ نه یې وژغوري. زه ډاکټر نسرین اوریاخیل د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
دا سوریه د بشری حقوقو فعالان چې مرکز په برتانیې کې دی وایي چې د حلب په ښار کې د یاغیانو په مرکزونو باندې برای ټوله شپه هوایي بریدونه شوي دي. بل پلو ته د حلب ښاروال هم ویل دي چې په حلب کې وضعیت خراب دی او هر ورځ ډله ییزې وژنې کیږي. نور تفصیل د امریکا غاک په رپورټ کې اورو.
د حلب ښار د څو کلونو راهیسې د حکومت او یاغیانو ترمنځ ویشل شوی دی. د حلب خاروال بریتا حاج حسن د حلب نه سکای نیوز ته د سکایپ د لارې نه وویل چې په حلب خار کې هر ورځ ډله ییزه وژنه کیږي.
موږ په حلب کې هر ورځ د ډله ییزو وژنو له وضعیت څخه کړیږو. حلب هر ورځ وزي.
خاروال حسن په توند ژبه نړیواله ټولنه هم ملامت کړه چې دغه ډله ییزه وژنې ننداره کوي او هر څه نالیدلی فکر کوي.
المجتمع الدولي
نړیواله ټولنه دغه ناورین چې ماشومان پکې وژل کیږي، بمی چاودنې او جنگي جنایات ترسره کیږي یو برخه ده، او دوی هیڅکله داسې اقدام ونه کړ چې د دې مخنیوي وکړي. دوی فقط ننداره کوي. دوی د هغه جنایت شریکان دي چې په حلب کې ترسره کیږي.
د چهارشنبه په ورځ په یو ابتدایي ښوونځي د بریدونو د غندلو ترڅنګ د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق ادارې یا یونیسف بیا د جګړې پر ټولو غاړو خاکو کوچې د نړیوالو بشري قوانینو په چوکاټ کې خپلې ژمنې عملي کړي او ماشومان او مکتبونه خوندي وساتي. خو د آزادې سوریې لښکر هم اوس په دې خبرو باور نه لري. او یو قومندان یې وایي چې زموږ دوستان او متحدین لکه امریکا، فرانسه او برېټانیا هر وخت د ازادۍ او ډیموکراسۍ په اړه خبرې کوي خو هیڅ یې نه دي کړي. دوی فقط مکتګوري چې وی ووژل شو. بلخوا د روسي جمهور رئیس د چهارشنبه په ورځ د فرانسې ټي اف یو ټلویزیون ته وویل چې روسیا په سوریا کې د القاعده شبکې اړوند هغو وسلوالو سره جنګیږي چې په حلب کې ملکی خلک د ډال په توګه کاروي.
متاسفانه چیرته چې نظامی عملیات کیږي بېګنا خلک پکې مري، خو موږ نه پرېږدو چې ترهګر د ملکی خلکو منځ کې پټ شي او هغوی څخه د انساني سپار په توګه کار واخلي.
مقاماتو د چهارشنبه په ورځ ویل چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د راتلونکي شنبه په ورځ د خپل روسی سیال سره په سویس کې د سوریې په اړه خبرې وکړي. سید سلیمان اشناد، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د دې ساعت د خبرونو لنډیز واوري. نړیوالو مطبوعاتو رپورټ ورکړی چې په افغانستان کې د وروستیو جګړو له امله د امنیتي قواو تلفات ډېر شوي دي. د رویټرز خبری آژانس د لشکرګان رپورټ ورکړی دی چې یوازې په روانه هفته کې طالبانو 30 پولیس او عسکر چې د چای انجیر نه د لشکرګاه په لوري عقب نشینی کوله وژلي دي. په رپورټ کې ویل شوي دي چې د افغانستان د قواو شمیر د میاشتې 15,000 کمیږي، خو یوازې 3,000 نوي کسان ګمارل کیږي. د رپورټ له قوله په دغو 15,000 کې د وژل شوو او ټپي شوو عسکرانو نه علاوه هغه عسکران هم دي چې غیر حاضر دي. په رپورټ کې د وژل شوو امنیتي قواو دقیق شمیر نه دی ښودل شوی، خو د نیویارک ټایمز رسپانې په خپل رپورټ کې ویلي دي چې یو افغان چارواکي ورته ویلي دي چې په تیرو شپږو میاشتو کې 3,500 افغان امنیتي کسان وژل شوي دي او د 8,000 نه ډېر ټپي شوي دي. که دغه شمیر ته وکتل شي نو په جګړو کې د افغانستان د امنیتي قواو د تلفاتو شمیر د ورځې 15 کېږي. رویټرز په خپل راپور کې دا هم زیاته کړې ده چې د افغانستان امنیتي قواو ته د میاشتې یوازې 3,000 نوي کسان ګمارل کیږي. د امریکا پوځ وایي چې نن یې په یمن کې د رادار 3 مرکزونه ویشتلي دي. امریکا دغه کار د دې لپاره کړی دی چې د یمن د هغې سیمې نه چې د حوثي یاغیانو په لاس کې دی، د امریکا په یوې جنګي بیړۍ پرون راکټونه فیر شوي وو. د رادار مرکزونه د امریکا د سمندري بیړۍ نه ویشتل شوي دي. پنټاګان یوه بیانیه خپره کړې ده، وایي د امریکا دغې مخربې بیړۍ د یمن سره نږدې د سرې بحیرې په غاړه د باب المندیب د تنګي شمال خواته د رادار مرکزونه په تماها کروز راکټونه وویشتل. بیانیه وایي چې د رادار د مرکزونو ورانول به د حوثي وسلوالو قابلیت کم کړي چې په آینده کې بیړۍ تعقیب او په نښه نشي کړی. د سوریه د بشري حقوقو مبارزان چې مرکز په برتانیې کې دی، وایي چې د حلب په ښار کې د یاغیانو په مرکزونو باندې بېګا ټوله شپه هوایي بریدونه شوي دي. همداشان د حلب ښاروال هم ویلي دي چې په حلب کې وضعیت خراب دی او هر ورځ ډله ییزې وژنې کیږي. د تایلند پاچا چې د دنیا د ټولو پاچایانو نه ډېر کلونه پاچاهي وکړه مړ شوی دی. د شاهي ادارې د منابعو د خبر په اساس د تایلند پاچا بومیډال نن د 80 کلونو په عمر وفات شو. هغه ډیره موده ناروغه و، اصلا تیر ټول کال په بنکاک کې په روغتون کې بستر و. د نایجیریا چارواکي وایي چې د چیباک د ښوونځي د تختول شوو جنکونه چې په 2014 کال کې وسلوال ګروپ بوکو حرام تختولي 21 نجونې خوشي شوي دي. د جمهور رئیس محمد بوهاري نطاق نن د پنجشنبې په ورځ په ټویټر کې لیکلي دي چې 21 نجونې د نایجیریا د مقاماتو سره دي. د ویلي دي چې د انجونی د جمهور رئیس بوهاري او د بوکو حرام ترمنځ د خبرو اترو په نتیجه کې خوشی شوی دي. د خبرې د سره صلیب او د سویس د حکومت په منځګړتوب شوی دي. د بشري حقوقو یو ګروپ خبرداري ورکړی دی چې د مالزیا حکومت د بیان د ازادۍ د محدودولو لپاره له دې کبله خپل دریځ سختوي چې په سوشل میډیا کې د عامو اتباعو په شمول عامو بحثونو یو ډول ویره خبره کړې ده. د رپورټ په نیویارک کې ډیره د بشري حقوقو د سارنې مؤسسې نن په داسې حال کې خبر کړی دی چې اخواته د ماليزیا په صدر اعظم نجیب رزاق باندې د اداري فساد د تورونو له کبله فشار زیات شوی دی. د رپورټ چې سلویخت پانی دی، وایي چې د ماليزیا حکومت غواړي چې په دغو تورونو بحث کم شي او د هغو احتجاجونو مخه ونیول شي چې د نجیب رزاق استعفا غواړي. او د افریقایي اتحادیه یوه ډله عسکر د موګدیشور نه بار ګزمی کوي. دغه عسکر د درې زیرېدارو موټرو نه مخکې مخکې د دې دپاره پیاده روان دي چې هغه ماینونه پاکي چې د الشباب یاغیانو ایښي دي.
درنو اوریدونکو، رپورټونه ښیي چې هره میاشت په افغان عسکرو کې کمی راځي او عسکر کمیږي. ساس په نظر علت څه دی؟ د همدې پوښتنې د ځواب دپاره د خبرو اترو گفته شنود په خپرونه کې د میلمنو سره بحث لرو. تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې برخه واخلئ. قدرمنو اوریدونکو، نیم ساعته خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د دری خپرونه هم د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلیږي. اوریدل مه هیروئ. تر بیا هم الله ملشه.
Yeah. رادیو